라디오.
السلام علیکم او سهار مو بخیر نن دوشنبه ده د چنګاښه سرطان شپږمه د جون وښتمه نیم ساعت سهارنی خبری مجله په خبرونو پیلوو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو د درملنې لپاره د شپږو روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی. دغه سازمان پرون د زلزله ځپلو د تداوی په اړه یو مفصل راپور خپور کړی. راپور کې راغلی چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري په پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو کې شپږ روغتونونه فعال ساتل سوي او د چاپیانو او زیانمنو سویو درملنه کوي. راپور کې د زلزلې له کبله د چاپیانو شمیر 2909 تنه او د مړو بیا 1016 تنه شول سوی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین پنځم پړاو پیلېږي چې تر پنجشنبه دوام کوي. د پولیو له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ولی شاه مومین وایي چې نږدې 10 میلیونه ماشومان به واکسین کړی سي.
موږ په دې اونۍ کې په ټول هېواد کې د پولیو د واکسینو کمپاین په پلان کې لرو او ښایي د دوشنبه په ورځ پیل او تر پنجشنبه دوام ومومي. یوازې پکتیکا ولایت کې به دا د اوسنیو ستونزو له امله چې د زلزلې نه رامنځته شوي دي دا کمپاین یو څه وخت وځنډېږي.
ګوزان یو پولیو له افغانستان او پاکستان پرته په نور نړۍ کې له منځه وړل سوی. طالبانو تر دې مخکې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کور پر کور واکسین مخه نیولې وه. د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخامخ کیږي. د جنوبي آسیا دغه مسابقې 15 ورځې مخکې پیل شوې او نن یې وروستۍ ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل زبیح الله شهزاد پر خپل فیسبوک لیکلي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو تر دې دمه د آسیا له دې اتلولیزو سیالیو د ژیړو یا برونزو دوه میډالونه ګټلي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د مبارزې برخو کې دغه میډالونه ترلاسه کړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه شاید مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګری ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلنی راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي اسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې شي د جالي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت بچ په 2021 نه د کال کې د نړۍ په سطحې د تریاکو شپږ اتیا فیصد تولید کړي وو. د مخدره موادو د بازارونو پر تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستوي کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړ. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی او ډله په بیوزلو هیوادونو کې د نړیوالو بنسټیزو پروګرامونو لپاره شاوخوا 600 میلیارد ډالر راټولوي. دوی پرون یکشنبه د چین د یو کمربند یوې لارې د پروژې په وړاندې د سیالۍ لپاره د دې لوی اندازې بسپنې راټولولو اعلان وکړ. جی او ډله چین تورنوي چې د اقتصادي پروګرامونو له لارې سیاسي اهداف لټوي او د کوربه هیوادونو په نسبت خپله ډیره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې د 600 میلیارد ډالرو له ډلې چې تر 2018 نه د کاله پورې به راټولېږي 200 میلیارد ډالر امریکا او پاتې نور د جی او ډلې غړي ورکوي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 24.9، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24.5، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 22.8.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. د بشري حقوقو سازمانونو او ځینو کسانو په سرپل کې د طالبانو پر تازه خپل منځي نشته اندېښنه وشوده.
حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدی مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقي پریخي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي.
د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي د طالبانو لخوا په کابل کې له جوړېدونکو غونډې د مثبتو بدلونونو تمنه لري. طالبان را روانه چهارشنبه د دوی په چکو د عالمانو غونډه رابولي.
تعداد پاره تر اوسه داسې مشخص نه شو ویلی چې څومره خلک به ګډون کړي، خو راځي به د ټولو ولایتونو
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال مؤسسې سیف د چلډرن د پکتیکا د زلزله ځپلو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوولې. د سیمې یو اوسیدونکی
دا وایو که بچیان مو په دغه حالت کې پاتې شي، تعلیم خو څه کوي، د ژوند سره خطر سره مخامخ دي.
په یو بل پور کې اوري چې یو مدني فعال مجبوره سوی د کور د کرایې پرې کولو لپاره خپل کتابونه خرڅ کړي. د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د سرپل په بلخاب کې د طالبانو د دفاع وزارت عملیاتو او نشوتو د بشري حقوقو د سازمانونو او ځایي خلکو اندېښنې راپارولې. لکه مدیر رئیس د طالبانو ځواکونه د ملا مهدی مجاهد په نوم له یو سیمه ییز قومندان سره چې له طالبانو ناراض دی په خپل منځي جګړو بوختي. بلخوا په غور ولایت کې طالبانو د مهدی د یو پلوي قومندان او څلورو کسانو د وژلو خبر ورکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بشری حقوقو مدافعینو په بلخاب کې د طالبانو د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه وښودله. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پټریشا ګاسمن په خپل ټوټر لیکلي چې له بلخاب څخه اندېښمنونکي راپورونه ورسېدلي چې طالبانو د راپورونو په اساس په ولسوالۍ کې د وسلوال مقاومت په غچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي. د هغې په وینا طالبان باید دا ډول ټولو ډله ییزو مجازاتو او نورو جنګي جنایتونو مخه ونیسي او له خپلو ځواکونو سره حساب کتاب وکړي. اخوا په غور کې د طالبانو چارواکو په لاله او سرجنګل ولسوالۍ کې د مولوي مهدي مجاهد د یو ملاتړي قومندان محمد مرادی د وژلو خبر ورکړی. په غور کې د طالبانو د لوا ویاند زبیر مبارز پرون ازادي راډیو ته وویل د غور په لال او سرجنګل کې د اسلامي امارت د ځواکونو او بغاوتګرو ترمنځ په نښته کې اته کسانو ته مرګوب لا وختي. په دې ډله کې قومندان محمد مرادی او څلور کسان وژل شوي. مبارز زیاته کړه په دې نښته کې یو طالب وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د سرپل په بلخاب کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو هزار توکمې ناراضه قومندان او د حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده. مهدي مجاهد چې پخوا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول وو، اوس یې د طالبانو په ضد وسله اخیستې او د سرپل په بلخاب کې چې د ده اصلي استوګنځای بلل کېږي جنگ کوي. په همدې حال کې طالبانو د شنبې په ورځ په بلخاب کې د پراخو عملیاتو اعلان کړی، خو ځایي خلک د بلخاب وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدی مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقي پریخي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه علماو د سرتاسري شورا یو کمیسیون د بلخاب په قضیه کې د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کړی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي او د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي.
د تیر جمهوری حکومت د ولسی جرګې دارالانشا وایي چې راتلونکي میاشت به دوی خپلې غونډې په آنلاین بڼه ترسره کړي. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو غونډو هدف د پخوانی ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د تیر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تیر جمهوري نظام ولسی جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم شوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانی ولسی جرګې له غړو سره د دوی د واکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دی آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسی جرګې د 12 تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډه ولري او هدف هم دا چې دوی په خپل اوسنی د افغانستان حالات او په اړه باندې بحث وکړي، خپل ولایت او مفکرینو مشکلات به بیانوي دې کې به ښایي چې د یو چا تر سر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسني حکومت او اوسني نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترینه خبرېږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړای سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملا پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانۍ ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکني جمهوري حکومت د ولسي جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر وپوښت. خو مرستیال ویاندې بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولس ومني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نسته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجود دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي د طالبانو له لوري په کابل کې له جوړیدونکو غونډې د مثبتو بدلونونو تمنه لري. د راپورونو پر اساس طالبان را روانه چهارشنبه په کابل کې د دوی په خبره د دینی عالمانو یو جرګه جوړوي. طالبانو لا هم د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې منلی و چې د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ به د نجونو د تعلیم په اړه یو غونډه جوړه کړي. نور له صفیح الله ستانکزی نه اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مشره دربار وای فکر نه کوي طالبانو له خوا جوړیدونکو جرګه کې څوک خپل غاک پورته کړای شي یا د افغانستان توکمیزه تنوع منعکسه کړي. هغه دا خبره د طالبانو له خوا را روانه چهارشنبه په کابل کې د یوې لوی غونډې د وربللو په خبرګون ازادي راډیو ته وکړه.
دا جرګه د طالبانو یو هڅه ښکاري څو د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې ځان مشروع وښي. موږ له میاستو اورو چې طالبان ډیپلوماټان ته وایي چې غواړي یوه جرګه جوړه کړي. جرګه په خپل ذات کې ښه یا بده نه ده. پوښتنه دا ده چې څوک به راځي او څوک واقعا په دې پروسه کې خپل غږ لري. د طالبانو تیر چلند په کتو زه اصلا دا فکر نه کوم چې دا دې په حقیقت کې یوه ټول شموله جرګه وي چې پکې د سیاسي اپوزیسیون او د بیلابیلو توکمنو غړي وي او د افغانستان تنوع منعکس کړي. ښځې خو لا پرېږده چې 50% دي. داسې ښکاري چې یوه به هم پکې نه وي.
اخو د بشري حقوقو یو بل فعال او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی دا جرګه کوم مشروعیت نه لري او یوازې د دې لپاره تر سره کیږي چې طالبانو ته کمپاین وشي. د بشري حقوقو د مدافع طالبان تورن کړي چې به له حساب کتابه د بشري حقوقو بیلابیلو سرغړونو ته دوام ورکوي. د راپورونو په اساس طالبانو حکومت په پام کې لري چې همدا چهارشنبه د چنګا ختمه په کابل کې یو غونډه جوړ کړي او پکې د هرې ولسوالۍ دوه دینی عالمان او یو مخور کس برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور یک شنبه نا وخت د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امنیت کاملا نیول شوی ده. استخبارات، ملي دفاع وزارت او کورونی چارو وزارت په ګډه سره یو ښه منظم شکل د دغه ساحې امنیت نیولی ده. تعداد په اړه تر اوسه داسې مشخص نشو ویلی څومره خلک به ګډون کوي، خو راځي به د ټولو ولایتونو خلک او د ټولو ولایتونو نمایندگان د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو په نمائندگی به خلق راځي او دلته غدون کې کوي.
طالبانو دا غونډه هغه تالار کې پلان کړی چې د تیر نظام لخوا د لویو جرګو لپاره جوړ شوی. په همدغه تالار او څنګلورو سیمو باندې ګڼ وار ځانمرګي بریدونه او موټر بم حملې شوي او تر ټولو لویه پیښه یې د 2013 کال د جون په څلورمه د شاوخوا 3000 دینی عالمانو د غونډې پر مهال د جرګې تالار ته نږدې ځانمرګي بریدو چې لسګونه دینی عالمانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر حملې مخکې د جرګې پر مهال ګډونوالو دینی عالمانو په یوې فتوا سره ځان مرګي بریدونه ناروا وبلل او د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هغه وخت په دې برید کې لاس لرل رد کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومان د خوندیتوب نړیوال مؤسسه سیف د چلډرن اندیشنه شولې چې د پکتیکا زلزله ځپلي ماشومان به د ناوړه چلند ښکار سي. د مؤسسه په یو راپور کې ویلي چې د لزګونو ماشومانو مایندې او پلرونه مړ سوي او دوی له سختې زیانګالۍ سره مخامخ کړي. په پکتیکا او خوست کې د تیرې چهارشنبه سختې زلزلې له کبله د څه باندې زرو تنو مړو سو ترمنځ 160 ماشومان هم شامل دي. راپور له سفی الله ستانګزی نوري.
سیف د چلډرن د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې مؤسسې ویلي د افغانستان په جنوب ختیځ کې زلزلې د ماشومانو حالت ډیر ترنګلی کړی دی. د مؤسسې پرون په یو راپور کې ویلي د لسګونه ماشومانو میندې او پلرونه په زلزله کې مړه شوي او دوی اوس بې سرپرسته پاتې دي. سیف د چلډرن زیاته کړې که د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت ته پاملرنه ونه شي ګڼ به یې د سوې استفادې له خطر سره مخ وي. د دې مؤسسې د مشر کریس نیامندې په حواله راغلي زلزله ځپلي ماشومان عاجل او دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري څو د دې سختې پیښې د عواقبو له فشاره وژغورل شي. د ملینجان په نوم د پکتیکا د سختې زلزلې یو زیانمن چې ګڼ نږدې خپلوان یې مړه او ټپیان شوي د خپلو ماشومانو په اړه اندېښمن دی. هغه د فرانسې خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي
دا وایو که بچیان مو په دغه حالت کې پاتې شي تعلیم خو څه کوي د ژوند سره خطر سره مخامخ دي. ولې چې واورې باران و افغانستان کې خو واورې هم زیاتې ولېږي ته ترپلو کې خو ژوند نه کېږي خیمو کې ژوند نه کېږي.
تیره چهارشنبه سهار وختي د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو په تیره بیا پکتیکا کې زوروره زلزله وشوه چې یک شنبه تر ورځې پورې د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو په اساس 1,06 کسان مړه شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د لومړنیو راپورونو په اساس په وژل شوو کې 160 تنه ماشومان یاد شوي. خو له دې چې لا هم په سیمه کې تر خاورو لاندې کسانو د ژغورنې عملیات روان دي ویره ایزي چې د مړو په ارقام کې بدلون راشي. پکتیکا ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال رامیز الاکبروف هم وړ موره سفر کړی و چې له ګڼو کلیوالو او ترهیدلو ماشومانو سره یې له نږدې وکتل. اکبروف وویل په دغو خلکو ډېره لویه پیښه تېره شوې او سخته اړتیا ده چې لاسنیوی وشي او دا د ټولو مسؤلیت دی چې ورسره همکاري وکړي. لاګبرو سره په لیدنه کې یو شمېر کلیوالو د عاجلو اړتیاو یادونه کوله چې یو پکې ماشومانو ته رسیدګي وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یونیسف او ګڼو نورو خیریه بنسټونو د پکتیکا زلزله ځپلو سره مرستې اعلان کړي چې پکې د ماشومانو لپاره د خوړو تیاری بستې شیدې او د اوبو د پاکولو کلورین ټابلیټونه شامل دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو بهرنی مسأله. د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ. اولاف شولس چې د جیوهی ودونو د سرمشریزې کوربه دی یک شنبه د اوکراین په اړه رسنیو سره خبري وکړي. پرون هم د روسي ځواکونو لخوا د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي بریدونه سوي دي. سپیولاستنګزی راپور لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولس د یکشنبه پر ورځ ویل په کیف کې د استوګنې پر کورونو د روسیې توغندیز برید د اوکراین په ملاتړ کې د نړیوال یووالي اهمیت ښیي. شولس تر دې دمه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې د جیوو یا د نړۍ د لویو صنعتي قدرتونو اروپایي ټولنې او ناټو هڅو ته اشاره وکړه. هغه د یکشنبه پر ورځ د جیوو سرمشریزې د لومړۍ غونډې تر کوربتوب وروسته رسنیو ته وویل
دا
یوه خونړۍ جګړه ده چې پوتین یې مخته وړي. موږ یو وار بیا ولیدل چې په کیف باندې راکټي بریدونه وښود خودله چې اوکراینیانو سره د هغوی د هیواد دیموکراسي او خپلواکۍ په دفاع کې زموږ درېدل سم کار دی. یکشنبه د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو خبر ورکړ چې روسي پوځیانو کیف ښار پراکټي بریدونه ویشته. لږ تر لږه د دوو ودانیو د لګېدو خبر تایید شوی. دا له څو اونیو وروسته په کیف د روسي راکټي بریدونه وو، ځکه روسان تر ډیره د اوکراین په ختیځو سیمو کې په جګړو بوخت دي او له مرکزي سیمو یې خپل ځواکونه په شا کړي. اروپایي ټولنې پر روسیې شپږ پړاو بندیزونه هم لګولي چې وروستی د کال تر پایه د روسیې د 90% خامو تیلو پر وارداتو بندیز دی. د دې اقدام هدف د کرملین د پیسو د اصلي سرچینو تیلو او ګازو د عوایدو په نښه کول دي.
د خبرونې دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو لویدیځو رسنیو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ته پام کړی دی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي، کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه، طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه. خو د مقالې په وینا، لومړي کسان چې دې غمیزې ته یې چټک غبرګون وښود عادي افغانان وو او دوی د پکتیا ګیان ولسوالۍ ته په خپل شخصي لګښت سفر وکړ چې له خلکو سره مرستې وکړي. په دې زلزله کې تر زرو زیات کسان مړه شول او راپورونه وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 15 کلي ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت مرستو ته اړتیا ده. وروسته لولو چې د سیده شیرینه په نوم یوه 55 کلنه ښځه د اروزګان ولایت ګیان ولسوالۍ ته ورغله چې د شاوخوا 1500 زلزله ځپلو لپاره خواړه پاخه کړي. په مقاله کې د یو رضاکار احسان هڅان یادونه هم سوي چې په ګیان ولسوالۍ کې د نورو خلکو په مرسته اتیا کورنیو ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي دي. په دې مقاله کې د یو انلاین اپ اصیل یادونه هم سوي چې خلکو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانانو د راټولې سوي بس په نیم مرستې رسوي او په یو شمیر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري. د خوړو نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د جون په 22مه کله چې په افغانستان کې زلزله وسوه او سلګونو کسان پکې شو وژل شول، د خوړو نړیوالې ادارې سیمې ته روغتیایي او امبولانس ټیمونه ولېږل چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په سیمه کې د دې ادارې 8 امبولانسونه او 2 ګرځنده ټیمونه وګمارل شول چې مړي او ټپیان انتقال کړي. وروسته راغلی چې دغه اداره هم د رواني ملاتړ لپاره د ذهني روغتیا په برخه کې متخصصین ګماري چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې د درملو 100 ټنه محموله له کابل اغیزمنو سوي ولایتونو ته لېږل شوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به تر 16,000 کسانو ته د درملنې لپاره کافي وي. وروسته یادونه شوي چې افغانستان اوس هم له هغو دوو هیوادونو دی چې پکښې پولیو ناروغي لاسته. د معلوماتو له مخې د خوړو نړیوال سازمان د پولیو د برخې کارکوونکي د زلزله ځپلو سره د مرستې په جریان کې وضعیت څاري چې انتقالېدونکي ناروغۍ زیاتې نسي.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. اروزګان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي. د طالبانو چارواکو تر دې مخکې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کور پر کور واکسین مخانی ولې وه. دا هم پر اړه تفصیل.
که څه هم له دې وړاندې طالبانو د افغانستان په ډېری سیمو کې د پولیو د واکسین چې ملي پروګرام دی مخالفت یې کولی، خو اوس مهال پر اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي چې اوس پوه شوي دي چې د پولیو واکسین د شریعت له نظره کومه ستونزه نه لري او د ماشومانو لپاره ګټور دی. د اروزګان ولایت د مقام لپاره د طالبانو ویان مولوی علي جان پوهنیار د پولیو د واکسین د کمپاین پر مهال پر خلکو غږ وکړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
د ټول څخه چې هغه زموږ د ارزو ده اسلامي امارت چې هغه د دې کوشش کړی دی تفتیش کړی دی ان د سره څخه د ابتدا څخه بیا تر انتها پورې چې مطلب کچیر د په ضرر تمامېدل او دا چې هغه د ماشومان ته چې هغه په ضرر کې والی نو بیا اسلامي امارت چې هغه دې ته اجازه نه ورتور کول نه بل عموم کې د کابل څخه چې هغه اجازه نه ورتور کول نه ولایت اجازه ورکول دا کم ترتیب چر روان دی دا د ټول امارت په مشوره باندې روان دی د دې تفتیش سوي دی پښتنه سوي دی چې دا د ولست لپاره چې هغه ګټه ده د ماشومان لپاره چې هغه ضرر څخه خلاصېدل دی نو هغه کم کسانان چې هغه په دې کې چې هغه د ځان لپاره ضرر بولی دا ضرر نه دی ده
په اورزګان ولایت کې طالب مشران پر داسې مهال ماشومان د پولیو واکسین ترابولي چې په دغه ولایت او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا هم طالبان د پولیو واکسین ته د کور په کور د کمپاین اجازه نه ورکوي د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو په برخه کې د بیړني عملیاتي مرکز امیر محمد مصطفی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټولو اورزګان کې 2,24,000 ماشومان ټارګیټ لري هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي او باید واکسین کړي عبدالباری د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د شامنصور سیمه اوسیدونکي دي او شاوخوا 15 کال عمر لري او په کوچنیوالي ګزڼ وهلي په غوښه پټ او د ښه څېرې خاوند د ځوان اوس په ویلچر کې ناست دی او د نورو لاس ته محتاج دی وایي ډیر ناهیلي کېږي چې کله خلکو ته ګوري هغوی پر خپلو پښو روان وي
درمانو څنګه بار سړی نه وکړي دغه ګرد خلک ته سړی وګوري چې خدای زه پر دا رقم یو او ګرد په پښو ګرځي نه مې سړی نه مې دې درېږي چې رقم سي خپل واکسین لور لرم هغه ته واکسین وکړي چې ما سي د واکسین شخصي خپل ماشومان ته ټول ته واکسین وکوم ولې په دې ورکوم چې سبا دې نه سي لکه زه ته مې دا پیغام دی چې خپل بچانو خپل اولاد ته واکسین وروکي ولې کې واکسین وروکي نو سبا به دا رقم کېږي زمان جام ته وګور ټول ته دا پیغام
دا په داسې حال کې دی چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو له ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي او که چیرې خلک د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه ونه کړي نو یا د ناروغۍ به د زیاتو ماشومانو ژوند وګواښي
ازادي راډیو ته غوږ یاست مدني فعال حفیظ اخګر د کور د کرایې ورکولو لپاره خپل کتابونه خرڅوي هغه چې د مدني فعالیتونو ترڅنګ په کابل کې د یو دولتي روغتون کارکونکی دی وایي چې شپږ میاشتې وسوې چې معاش یې نه دی اخیستی
مدني فعال حفیظ اخګر چې په تخار ولایت کې زیږیدلی اوس په کابل کې ژوند کوي هغه چې په نړیوالو اړیکو کې لیسانس کړی د 250 بستریز روغتون د کتابتون مسؤول دی چې یو وخت 20,000 افغانۍ معاش درلود ښاغلی اخګر وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی یې د دې روغتون د کارکوونکو معاش کم کړ او بیا یې په دې 10 میاشتو کې یوازې د 4 میاشتو معاش ورکړی د اخګر په وینا د ډوډۍ او د کور د کرایې غم له سخت حالت سره مخ کړی هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د کرایې لامل مجبور شو چې خپل یوازینی شتمنی چې ټوټوکه کتابونه دي خرڅلاو ته کېږي
د کور څښتن مجبور کړم چې کرایه ورکړم زه مجبور شوم چې د کور یخچال او ځینې نور وسایل وپلورم چې د وري او غوی میاشتو کرایه ورکړم خو د غبرګولي میاشتې راغله د خرڅولو لپاره مې نور څه نه درلودل مجبور شوم چې خپل کتابونه وپلورم
ښاغلی اخګر 400 ټوکه کتابونه لري او خرڅوي هغه تر اوسه بریالی شوی چې یوازې 40 ټوکه کتابونه وپلوري هغه وایي په هر کتاب یې له 500 تر 350 افغانیو بیه ایښې ده او هغه کتاب چې یو وخت په 2,000 افغانۍ اخیستی و اوس مجبور دی چې په 350 افغانۍ وپلوري حفیظ اخګر وایي دې کار ډېر متاثره کړی دی
دا کار مې ځوروي ځورېدل ډېر سخت دی یوازې خپل انسان پوهېږي او نشي کولی د وجود دننه درد بهر کړي حتی یو ارواپو ته دا درد نشي بیانولی
د ښاغلي اخګر د شپږ میاشتني معاش په اړه د طالبانو له ویاندویانو د ځواب ترلاسه کولو لپاره زموږ هڅه بریالۍ نه شوه د یادونې ده چې تر دې مخکې یو بل افغان لیکوال جاوید فرهاد هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه خرڅلاو ته وړاندې کړي وو
ازادي راډیو ته غوږ یاست اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي
زه خان محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه جمعې په ورځ کومې لوال چې ارغنداب ته راوړي دا ډېر بد موټر ګاټان ځلي او البته په داونډه او ټکان کوي پایې په پورته کوي ټکرونه مابین سره ځي په یو کلي کې البته زموږ په یو کلي کې د جمعې په ورځ درې څلور ټکره رامابین ته سوي کوشنیانې په ولي چې نفس ټکرونه یې کړي دي نو زما دولت چې چارواکو څخه دا خواهش دي چې د هغه ډېره توجه وکړي او دغه اصلاح
السلام علیکم زر پولاد هند د کندار میوان ولسوالی نستا سره پاړی کبانی ما ما د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام دی چې د مش پیغام نشر کی چې موږ دلته که دغه مرسته راسي کار شی راسي دا غریبانانو ته نه ویشه کیږي دا ګرد مړو خلکو ته ویشه کیږي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته مې سلامونه قبول کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغامونه پرېږدم، خو بیا هم زما آواز نه په رادیو کې او نه تر هغه چا پورې رسېدلی دی چې دونه آواز طاقت ولري چې د ګرمسیر ولسوال د دغه ځای سه یا تبدیل کړي یا چمپه وکړي. بیخي داسې درغلۍ د ده روانې دي چې ولاکه یا په اسلام کې شته یا په کوپر کې، دا بیا جلا نقشه کارونه دي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. روزانه مونږ پاکستان نه مرمۍ راتللي، دلته خلک را مهاجر شو او دغه هجرت نه وروسته بیا مونږ سره ډبلیو ایچ او داسې نورې موسسو مرستې وکړې، خو کوم مرستې چې وي هغه پوره رانه کړل شوې او نیمګړې دي، او باید چې مونږ د ټولو موسسو نه غوښتنه کوو چې بېرته دا خلکو ته توجه وکړي او دا خلک بېرته څه ستانه شوي دي او څه لاندې سرکانو ولسوالۍ مرکز کې دېره دي، او دا خلکو ته توجه وکړي.